حافظونه سرطان.
السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان ملي امنیت وایي هغه 23 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیولي له داعش او نورو سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي او وایي چې دغه عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. نور مهم رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهم خبرونه اورو چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. لسګونو وسلوالو طالبانو د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وسنډوله، او د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې لسګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یمګان ټولې لارې تړل شوې دي. نوموړي له مرکز څخه وغوښتل چې د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته وشي. یمګان ولسوالۍ شپږ میاشتې مخکې هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه، خو له څه مودې راهیسې بیرته د افغان ځواکونو له لورې ونیول شوه. افغان ولسمشر د یو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. په دغه پنځه مادي فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشرۍ مڼۍ لخوا خپور شو، راغلي چې تر راتلونکي پرېکړې پورې به نه یوازې د حقوقي سلاکار په توګه، بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دنده تعلیق وي. ولسمشر غني دغه راز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیه په برخه کې د عبدالعلي محمدي په ګډون د دخیلو کسانو غیر قانوني اجراءات وڅېړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې ورسیو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت څخه غوښتي و چې د هوشمند په نوم د خارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزی ته ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون 23 نیول شوي محصلین له داعش او نورو وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې له دغو کسانو سره یې پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولي چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي په دې اړه وویل
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو. همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي، هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي. یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
دا مظاهره شاوخوا لس ورځې مخکې شوې وه چې محصلین پکې د داعش او وسلوالو طالبانو له بیرغونو سره راوتلي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له دغو محصلینو څخه 23 په دې وروستیو کې نیول شوي دي. ځینې محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلیه د ناسم وضعیت او د دوی د ستونزو د نه اورېدو له کبله یې مظاهره کړې وه. د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا په ننګرهار کې ورته اقدام وکړي او د وسلوالو مخالفینو له بیرغونو سره سړکونو ته راووځي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملی کار د پیل په هدف د څه باندې $80 میلیونه په ارزښت 2 قراردادونه هم لاسلیک کړل. د برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه له هند او جرمني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 ویا پوله، یو اروپایي یورو 2 ویا افغانۍ 15 ویا پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 410 افغانۍ. د جرمنی د هانوار ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمنی او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوی وه دغه لوبه پرون د جرمنی په شمالي ښار کې وشي، خو د لوبې تر پیل یو نیم ساعت د مخه سټیډیوم خالي کړای شو. د جرمني خبري اژانس د پولیسو له قوله وایي چې دغه معلوماتو دوی اندېښمن کړي و چې ګواکې یو کس په سټیډیوم کې دننه غواړي چاودنه وکړي. ټاکل شوی وه د صدر اعظم انګیلا مرکل په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکي د دغې لوبې نندارې ته ورشي، او په دې توګه یې غوښتل یو داسې پیغام ورکړي چې جرمني به د پاریس تر بریدونو وروسته تروریزم ته سر ښکته نه کړي. لبلې خوا د فرانسې پولیس د هغه دوهم مشکوک تروریست د نیولو په لټه کې دی چې د پاریس له بریدونو وروسته تښتېدلی. مدافع وکیل وایي پولیسو درې ځله فرصت درلود چې دغه مشکوک چې د بلجیم تبه ده ونیسي، خو هغه یې پریښی دی. بل لور ته فرانسې او روسیې په سوریه کې د داعش پر مرکزونو خپل هوایي عملیات تیز او پراخ کړي دي. داعش د پاریس د وروستیو حملو مسؤلیت منلی. په دې بریدونو کې 109 کسان وژل شول او 350 نور ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځلې بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې اردوغان او داود اوغلو پرون په انقرې کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سره ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړې وې. دا انتخابات داسې مهال ترسره شول چې په ترکیه کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او اردوغان او داود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي چې هیواد ته ثبات بیرته راوګرځوي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ له سره پیل شوو جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي، او په دې سره د دغه هیواد د سولې له وړاندې ټکنې پروسه ماته شوه. په ترکیه کې دغه راز د کردانو په یوه غونډه کې دوه لوی ځانمرګي بریدونه وشول چې ظاهرا په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنګي جرایم ترسره کړي دي. سرنوالان وایي دوی د شاوخوا 100 تنو سربیانو په نیولو کې لاس درلود. دغو درېو مشکوکو کسانو هغه وخت د پولیسو او پوځ د قمندانانو په توګه دنده ترسره کوله. په یوې اعلامیې کې راغلي چې په هغو کلونو کې نیول شوي ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، د 100 میاشتو لپاره په غیر انساني او ستونزمن وضعیت کې ساتل شوي وو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجیه صاحب یو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراورول. ملي امنیت وایي هغه 23 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون نیولې له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره اړیکه لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي په اکاډمیک مرکزونو او پوهنتونونو کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې راتلونکي 2014 کال نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي.
موږ تقریبا د قندوز ته بیا تر اقینې اندخوی پورې چې د حدود کې 280 کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي، وایي چې دې عمل دوی زیات پازاب کړی دي. د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډیا چارونه
بلاسی کراچی زردار قول اردوخ پل مختلف کنده کنه ارکتا دورغلیو سلور لارو پا سلور وار سرکونو که زای پر زای کوی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه 23 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون نیولي له داعش او سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. دا هغه محصلان دي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه پورته کړي وو او د حکومت او نظام پر ضد یې شعارونه ورکول. د ملي امنیت ریاست وایي دغو کسانو پلان درلود چې د ننګرهار ښار په سړکونو هم د داعش بیرغونه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیر قانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نیول سویو کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووزي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول سویو محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تور او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو. همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یوځای نیول شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سویو کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینو نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلیې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نه هواري له کبله یې دغه مظاهرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي د راتلونکي لپاره یې په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. دی وایي له تروریستي او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې په راتلونکو کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپلې څارونکي او کشفي برخې لا ډېر وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د سېشنبې په ورځ د دغې پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی. د ننګرهار د والي ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغې مظاهرې په اړه ټول جزئیات له دې پلاوي سره شریک کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملي امنیت ریاست وایي هغه 23 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیول شوي له داعش او نورو سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. سیاسي او پوځي تحلیل کوونکي په پوهنتونونو کې د محصلانو لخوا د داعش یا طالب ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي دغه ډلې د افغان ځوانانو د اقتصادي کمزوریو او ټولنیزو نیمګړتیاو څخه ګټه پورته کوي. پوځي کارپوه میرزا احمد میرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ځوانانو ترمنځ د مخالفانو د نفوذ مخنیوي لپاره د حکومت پر ناکافي اقداماتو انتقاد کړی دی. فریبا ظاهر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په تیرو تجربو ته په کتو سره ننګرهار ته د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي څخه څه تمه کېدای شي.
د جمهور رئیس پلاوی چې ننګرهار ته تللی دي هغې خپله بررسي کوي او زما باور دا ده چې دا هیات چې ځي ننګرهار ته خپل هغه نتیجه چې راوړي او هغه د قانون پر بنسټ اوس باید هغې ونیول شي. په دې نسبت چې دوی داعش او طالبان بایرخ پر زن سر زرده وی باید و نیول سی ما باور نده چی نیول سی وی
بله نیول سی وی خودی زکر ملی امنیت ریاست هم وز ویلی دی چی دوی تقریبا ووشت کس ووشت تن مسلین پر امده ارتباط نیولی دی وز دقی کسان چی نیول سی وی ساس پر نظر ده قانون پر اساس ده قانون لمخه ده دی کسانو سر چه دول چلان پر کرده چی ده نور لپاره عبرت سی چه باید و سی
دوی باید حبس سی دوی نه تحقیق میشی لکه چی دوی ډیر خطرناک خلک دی هلته یو تاسو هم خبر یاستی ټول هغه محصلین د داعش او طالبان سره اړیکې لرله او وی ویل چې مونږ امارت غواړو مونږ خلافت غواړو دا امارت خلافت د طالبانو شعار ده او د داعشیانو شعار ده که دا کار مخنیوی نشی دی به راتلونکی ډیر خطرناکیږي
بله ما هم غوښتل چې همدې مسلې ته راسم ځکه د پام وړ ټکی دلته دا دی چې دغه شعارونه او دغه مسله دغه لاریون یا مظاهره چې وه د پوهنتون د ځوانانو لخوا راپورته سوې ده ستاسو په نظر دغه ډول مظاهرې څونه د اندېښنې وړ دي په دې خاطر چې په یو اکاډمیک مرکز کې دا ډول یو پیشه سوې ده
دا ډېر د اندېښنې وړ دي لکه چې دوی د افغانستان ځوانان او ټول خلک غریب خلک دي هغوی پیسې مصرفوي په پوهنتونونو کې او خپل ډېر ماهر مبلغونو ګمارلی ده چې ځوانان باید جلب جذب شي څو کاله کېږي چې داعش او حزب التحریر طالبان په پوهنتونونو کې خپله فعالیت شروع کړی دي د دې فعالیت متمرکز دي چې باید ځوانان وغولوي او داسې کار وکړي چې په ښارونو کې په مدني ټولنه کې د دوی نفوس ډېر شي د همدې عمله نه یوازې ننګرهار اوس په کابل کې هم دا خلک شته دي او همچنان په بدخشان کې ټول ولایاتو کې حزب التحریر داعش او طالبان خپل فعالیت شروع کړی دي دا د ملي امنیت دنده ده چې مخنیوي وکړي او دوی ته نه پرېږدي چې پوهنتونونه ناامنه کړي
او د وروستۍ پوښتنې په توګه یارمان صاحب همدغه واقعیت ته په کتو لکه چې تاسې هم ویلی چې زموږ ځوانان تر ډېره علاقمندي شي چې په کم سن کې سیاست ته مخه کړي یا د مختلفو ګوندونو سره یو ځای سي او د بلې خوا د مخالفو وسلوالو ډلو دې دریځ ته پکاتو چې هغه کوشش کوي چې زموږ د ځوانانو په منځ کې یو نفوذ پیدا کړي او د دوی د منځ خلک ځان ته وګماري اوس حکومت هم ویلي چې د ننګرهار د پیښې د تکرار د مخنیوي په هدف دوی تدابیر نیولې دي ستاسو په نظر دغه تدابیر څه کېدای سي او حکومت به څونه موافق وي چې د دغه سي پیښو د مخه ونیسي په آینده کې
د دولت تبلیغات ډېر کم ده مطبوعات او رسنۍ هم شخصي رسنۍ ده پرایویت دی که ملی منافی و پگت رو دپاره باسی تبدیل نکنی چی پانان پا دی هزبونو که جذب نشی او دولت باید خپل تدابیر بونیسی او نور دینی عالمان و استادان و والی امنیه قماندان اطلاعات فرهنگ ارشاد اوقاف طول ارگانون باید همغږي ولري او یو منظم پلان او برنامه تنظیم کړي خپل تبلیغات په پوهنتونونو په مکتبونو کې چټک کړي دا یو لاره ده انشاءالله چې داسې کېږي
په پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو کې د دولت د وسواله مخالفانو د ملاتړ او د داعش او طالبانو په ملاتړ د ځوانانو د راوتلو او د غراس په دغه پوهنتونونو کې د افغانستان د حکومت ضد شعارونو په اړه مو د پوځي چارو د کارپو مرزا محمد یارمن څرګندونه واوریده
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو په خستو غوړ ورسپانو د ولسمشر غنی د پرونی څرګندونو په اړه چې وایي ډیر زیات خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي مطالب او مقالې خبرې کړي دي اسد الله الدین مطبوعاتو ته کتنه لري
د کابل چاپ نن نه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره د تر ډیره د حکومت لخوا د کارمندنې د پروګرام سرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارمندنې پروګرام د خودکفایۍ په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکارۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارمندنې له ملي پروګرام سره به ورته د کار زمینه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بې ځایه کېدو مخنیوی هم کولی شي. د ورځپاڼې په باور د ولسمشر دې خبرو چې لسګونه زره کسانو ته به په کلیو او بانډو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هیلې راټوکولې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوبونه دي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید د کارموندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي ځکه د کارموندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د آسیا فاونډیشن پر روسي سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډېر خلک فکر کوي چې ناسم لوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاري هغه عمده عوامل دي چې له مخې خلک پر حکومت بې باوره شوي او وایي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم همدې سروې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیاوړي کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې بدراتونکې 2018 کال تر نیمای پورې د اورګاډي د پټلې تخنیکی چارې بشپړې شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي پټلې د برخې رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ملالۍ بشیر په رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم له لارې مزار شریف ښار ته، او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندرې اقینه د دې ادارې له لومړیتوبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له لارې دوو گاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نښلوي او همدارس د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نښلوي.
ساختمان در مخه یادې اتصال در مخه او کومه تخنیکی تیوري چې لازم دي د شبکې لپاره هغه سخت ورسیږي چې البته په دې سش کال کې موږ پروګرامونه چې دي تر 2014 تر دوه مرحله پورې، یعنی موږ تقریبا د کندوز ته بیا تر اقینې اندخوی پورې چې تر حدود کې ده مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یوه ده او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 85 کیلومتره اوږدوالی لري چې پکښې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطعې شامل دي او له هغوی څخه دوې قطعې د ایران په خاوره کې دي او دوې قطعې په هرات کې جوړیږي او 80% کار یې بشپړ شوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبرې روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکي کال تر پسرلي پورې به پیل سي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
البته د شمال لنچ مارکل تستوري د مزار شریف څخه بیا داسې تر اقینې پورې د خوې پورې دا تر ټولو هغه څه دی اول چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خلم سره بیا داسې تر مزار شریف د شهر پورې او بیا تر شیرخان بندر پورې دا هم د مطالعات د جریان لاندې دی. وقفه لپاره تکمیل د غربنسی د فعلن د قندوز حالات په خاطر ولی ان شاء الله کال تر اخره مطالعات مکمل و بشپوره تکنولوژی ټول تخنیکی اسناد سره او آماده دي او ساختمان ان شاء الله.
بل پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نشلوونکې د اورګاډي د پټلې ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلې عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلې په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکي مطالعات به د 2018 کال تر نیمایي پورې پیل شي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دي پراخې سوې او اوس مهال یوازې 15 کیلومتره پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو او په افغانستان کې د امریکا سفارت وی په دې هیواد کې د هغو زرګونو ځوانانو هڅې ستایي چې د خپل هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره هڅې کوي او د ځوانانو لپاره د کار زمینې برابروي. د امریکا سفیر د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د ځوانانو د سیلو په ناسته کې له هیواد څخه د ځینو ځوانانو وتل یوه ستونزه وګڼله، خو ژمنه یې وکړه چې د کارموندنې په برخه کې به له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتې، د امریکا متحده ایالات هڅې کوي چې د دې هیواد له وړو تولیدي شرکتونو سره مرستې وکړي څو افغان ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دا چې یو شمېر ځوانان له هیواده وځي دا ښه خبر نه دی، او دا چې په زرګونو نور ځوانان په هیواد کې دننه په کارونو بوخت دي او خلکو ته د کار زمینې برابروي د ستایلو وړ دي. مایکل میکنلی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د ځینو تولیدي شرکتونو د ستایلو په ناسته کې وویل د دې لپاره چې ځوانان کارونه ومومي له دغه شرکتونو سره به مرستې جاري وساتي.
Good news in Afghanistan.
په افغانستان کې د خوشحالي خبرونه شته او په آینده کې به هم وي. امریکا ستاسو د پراختیايي همکار په توګه ستاسو ستونزې مني او پر ستونزو ستاسو برای ستایي. امریکا ستاسو د بریالیتوب په لاره کې ستاسو ملاتړ کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې د آبادۍ په نامه د یوې پروژې له لارې تر اوسه له شاوخوا 1340 تولیدي شرکتونو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې او د وړو تولیدي شرکتونو په تفاهم نامو کې راغلي چې دغه شرکتونه باید هر کال لسګونه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې مرستو د دوی پر چارو مثبت اغېز کړی دی. د دې شرکتونو له ډلې د یوه شرکت مسؤلې ناهید وردک وویل د یوه ویل د کار پیل راته د یو ابتکار په توګه و، خو د وسایلو له کموالي سره مخ و. خو زه اوس د یو ایس ایډ د آبادۍ له پروژې څخه چې د کوچنیو او منځنیو پروژو ملاتړ کوي مننه کوم. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اکثره ځوانان د بیکارۍ له ستونزې ځورېږي، او همدغه لامل دی چې هر کال زرګونه ځوانان هڅې کوي چې د کار په نیت له غیر قانوني لارو څخه بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. کارپوهان وایي کار کولی شي چې له یوې خوا د کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي او له بلې خوا په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د کابل خر یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي او وایي چې د عمل د دوی په سیمو کې د عمل د دوی په سیمو کې د زورونې سبب کیږي. په دې اړه مرزی احمد زی رپورټ لري.
که څه هم له تیرو کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سپو او مړزانو جنګول په یو ډول دود بدل شوی، خو دغه کار ځینې انتقادونه هم له ځان سره لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په ځینو مواردو کې د سپو او مړزانو جنګول د دواړو لورو ترمنځ د جنګ سبب کیږي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو عبدالناصر او عبدالله د سه شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د سپي جنګول دي یا بدنه بازی ده یا کفتر بازی ده، ولې څنګه جنگی په ځای تعلیم نه کوي، ولې څنګه جنگی په ځای مثال خبره یو ښه کار نه کوي، یو کاروبار نه کوي، دا هیڅ ښه کار نه دی.
موږ نظر دا حالات خو په تیر په دې وطن کې د پخوان هم د جریان لري تر اوسه پورې دا یو ناوړه نامشروع عمل ده. شي څنګه جنگی او بدنه بازی چې دا یو ناوړه کار ده.
د کابل ښار اوسیدونکي له حکومتي مسؤلینو څخه غواړي سو دغه ناوړه سرګرمیو مخه ونیسي. بلخوا په کابل کې د حیواناتو یو شمېر دکاندارانو وایي چې باید په جنگولو کې سپ سپو او مرزانو څخه کار ونه خیسل شي. نورالدین چې له وګدې مودې رئیس ډول ډول الوتونکو او سپي خرڅوي وایي چې اکثرا د سپو او مرزانو جنگول د خلکو په منځ کې وسلواله نښت رامنځته کوي.
په دغه سل جنګیو او په هغه ځایونو کې چې مرزونه جنګېږي، یو ګروپ یو طرف ته شي، بل ګروپ بل طرف ته شي، حتی پر یو بل باندې ټوپکونه او چړې راوباسي.
په عین حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې له سپو او مرزانو څخه په جنګولو کې استفاده او یا د هغو په سر شرط یو غیر انساني عمل دی. د دغې ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسۍ د برخې مرستیال عبدالولي مدقق د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حیوانات او الوتونکي باید هم د انسانانو په شان خوندي ژوند ولري.
خصوصا د چاپیریال له نگاه نه دوه مسلې مطرح دي. په دې کې موږ انسانان یو مکلفیت لرو چې دا وحشي ژوي هم زموږ په خوا کې باید د ژوند کولو حق ولري، او دې سره په خوا کې موږ یو منفي کلتور او فرهنګ راتلونکي نسل ته انتقالوو، خو یو ماشومان په غیر مستقل شکل باندې تشویقوو.
د ناسمه ساتیرۍ څخه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د پیسو، ځینې خلک د سپو او مرزانو په جنګولو بوختي او له دغه درکه عاید لاسته راوړي، خو عام خلک دغه عمل یو غیر انساني عمل بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له ناجیه صاحب څخه اورو.
د کابل ښار د کارتیناو سیمې د دریم سړک په سیمه کې یو ښځه د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی هم پېښه تاییدوي او وایي چې د دوی د څېړنو ټیمونه سیمې ته تللي دي. د بدخشان چارواکي وایي چې لزګونو وسله والو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځلی بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې پرون یوې ځان وژونکې حملې کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربهنو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د ګړې اچار او د غراس کور کله خبريږي، خو له هغه مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي چې دوی له ایراني مقاماتو سره خبرې کړي چې په افغانستان په ایران کې بدله افغان کډوالو سره ښه چلند کوي، خو په عین حال کې ریپورټونه راځي چې ایراني مقامات او په خاص توګه د هیواد امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ډېر ناوړه چلند کوي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې کډوالۍ د مخه کوي وایي چې د ایران پولیس باج ورڅخه اخلي، او دا په عمومي توګه هغه افغانان دي چې غیر قانوني اول ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته ځي څو د سمندر له لارې اروپا ته تیر شي. دوی دا کوي چې ترکیې د تیرېدو لپاره د ایران پولیس او پوځیان ناوړه چلند ورسره کوي او مجبوروي چې پیسې ورکړي. یو شمېر کډوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې شکایت کړی چې د ایران پوځیان حتی په ځینو مواردو کې کډوال افغانان په سوریه کې پر وسلوالو ډلو پلوري او جګړې ته استوي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
نبی الله شل کلنده یو په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ شي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه 15,000 ډالر پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شایي د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه و کړی. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هر هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې یې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې، او بالاخره یې په ډېرو ستونزو ځان د ترکیې خاورې ته ورساوه. دای د سفر د ترخو شیبو پړوای
اولین خاطره تر همی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته رسیدم، موږ ټول افغانان له موټره کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. یوه شپه یې وساتله او بیا یې ورته وګاته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو. موږ یې افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیې ته تیریږي، شکنجه کیږي، سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو 20 کلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و، خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور سو. دی اوس د کابل ښار په 4 میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول، خپله کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول، په کانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي، خو هغوی به یو موټ وریجې 2 تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په 2 تنو ویشله. نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده. موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو، خو په دې کې مداخله کول زموږ پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علی شاه یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاسته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریه پولې ته یې لېږدوي، هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنگ لپاره وروستي، حتی دې خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څوک شخ پورته کړي وهل او ټکول کیږي، حتی ډزې ورباندې کیږي. د آزاد اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمی وایي که څه هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي. آسمی وایی
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکمه ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیارا در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریه تناستوی او در ایرائی بی اساس گرنلیوه. د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي، پولیس دزې قرباني کولای سي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته وشتدي، خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غیرقانونی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غوښتلې چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د راډیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علی امیری د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنګ اوردونکو سلامونه ومني. لمشنونه بمو ارو مرو دا دوا وريدي وی چې وای خدای دې لور او بو ساته. کتام اور او به ډیر ستونزه حل کوي او شتونه ضروری دی، خو د دوړو د کارول په وخت لږ بیغوري هم د انسان ژوند اخیستلی شي. په اوسنۍ خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړې چې په اور سوځیدلی د چوالي او څډول لس وځیدلو کسانو او د استقلال روختون له مسؤولو کسانو یاورو. قدرمن دوستانو، تیر کال د استقلال د روختون مسول کسان ویل چې دوی ته هر ورځ لاس تر دوله سو کسان وروسل کیږي چې د ور بلولو په بیل بیل وسایل سوځیدلی، خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هر ورځ کې شل تر دیر شو پوري سوځیدلی کسان روختون ته مراجعه کوي. دوی علت به کیفیت د سوان توکي، غازی ډبې، غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بی غوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکو اجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وای چې هوا ورځ تر بل سړیږي، نو د سوان موادو او غوسیلو ته چې خونی تودوي ضرورت دی. خو دوی د لږ بې پروايي له وجې د دې پر ځای چې کوټې ګرمې کړي ځانونه سوځولي. هغوی د سبي او سوان درد لبل هیڅ درد سره نشي پرتله کولای.
یو وخت ګورم چې مخم سوځللې او ځان مې سوځللې، ټول دردونه دي خو سوختګي دي نه وي. سوخت ډېر باچې، هر رقم عملیات مې لیدل، ټاکر مې لیدل، دا پیخه مې مرمه خوړل، دا هر شی مې کړ، دوغونه درد مونږ دلیدل چې سوخت مې ولیدم. خو هر مسلمان ته صدا غوایم چې له ګاز سره، له تیلي بخاري سره، له پټرولو سره، له سمواد سره دغه نام رقم چې ورده وا سړی احتیاطي وکړي. دغه څه په پراتی په شپخانو کې هغه ختونه په دوی تیریږي چې د غاز فورمن پکې.
وبم تو اداس تھا گیس گیس کم ہو بل خلاص کر گیس ہو بل چو آگا ٹول خلاص ہوں ٹول لمبا وقسل دے بانے سن بلا میں سے درد دیر زیاد کم ہوں
دا چې څه ډول سوځیدل ډیر خطرناک دي او د مرګ لامل کیږي. د استقلال پر روغتون کې مولغه ډاکټرانو نه پوښتلی چې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځیدل په دریو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځیدل د درملنې وړ دي، خو د دریمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نیم وایي چې له سوځیدلو ډیر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
د پیتروډو بشکا ګرمه شوله، د تینو هغه ور وغوښتلو، ما مې مور تیر کش کوله، مور مې تې بش شوله. زه اوس په وسات چې وسوځېدم داسې درد مې کو چې شپه وګلی مې وخوړې، درد مې ایله فکرو شي چرکت وکم داسې بیخي وینه ودارې نه، داسې د زخمونه د پښو نه مې وینه چې
ستوی کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره لګاز نه کار اخلي، خو کلک بغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د وسیدونکو شیخ محمد په سرنوشت ووري.
5 کیلو غاز خالی کما در سروي سماته وظیفه کې ډکه کوم کور ته راو غاز می خالی کو بیته خلای می ورته و هو زغ لاسونه می داس سوخت کوي او مخ می سوخت کوي. کریم د غخو یو وخت ساغه پی باندې په مخ باندې می و هغ ډاکټر و وای کریم باندې نه پی باندې و هله دا وستا ته وای مشکلات پی خي د ما چې زنده زندگی یې درل به لسنګ سره بتیر نشه دا درس ما
په سړه واقع په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تودول په وخت د سوځیدل بد پیښه رامنځته کیږي. د پکتیا اوسیدونکو بشیر د بخاری په تیل سوځیدلې
بخاری سه مزګر بخاری ته نه ناسو چې بل مرګره راغی بیا پټرول ګیلانې بخاری ته اړه هغه سه ګیلانې هغه ته جګه بخاری ته نه غن یو دم لمبه وای ما سه ځان تر بچو او دا لاسونه او دا غاړه مې وسوځیدل کومه تقریبا یو 15-16 ورځې خو ډیر درد کوي.
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسیږي. بیا چې کله په بخاري کې ور بل کړي نو دیک هم همغلته کوي. د استقلال په روغتون کې د دوو هغو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیک بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي.
خاله مې دیک بخار باندې کړی و، یو غو سر واز و چې کله مې راده خطا کړو پل مې په سر ورکېښو. ما غوښتل چې ټایټ یې کړم، یو وار مې ټایټ کړه، دوه وارې، درېیم وار مې چې ټایټ کړه د دیک بخار بچار و کاستی و سوزیده. درد می دوم را درد درلود چه تحمل که هلا می نشوی این پسلور پینزو نفر از دنیوالی هم چی بینی زمی دو زخمو تلاس وروانه چه هم خواه می سوزیده لیده لاز می سوزیده لی سینه می سوزیدلی نور مخو می حالت تکوری ستونه میم تکوری دادی بگاه دی بوشه پیچکاره را تکره و آقا دسته چیز سین می تروس اکم دیست تحمل که لینه شموس می دادی زرم بدی که دی خوراک نمیوانی مارس دادی زستی پاتی که کم دوم را خپه هم چین خپل مخت آینه که نشم کتای آینه که چی کرم جلا را زی دوم را خپه که کم در چه دواش تا خود سوخ دوا دسته آنش تا چونه دی تا درد بکرار کن سر طول تا دواهم چی لری کرده کوره دی ور نه دی دی بخار نه دی گاز نه دی هر چه نه لری کرده کنی آلوم دستی بی چی بیخی
بخار و کوتی به بخاری داری شیم. در تبلیغ زیاد شما را تر نرمی شد اف گاز من مالکی. اما به گاز من نیت کی خود دادی داد شد تلاش می گاز گل آو دادی بخار آو میتونی. نام خیر داد و داد تنی داد نسی. آو داد دو علاوه نه. بوق را من تیک بخار و دیه خدا کتی ورته او بودی سام سترادی بخار. لاست این آت شوی وای دو پلاکی شوی. سید این جلوی دو بون آو دو غنم سلام دخش داد. نیم آلو سید دیم ولی بسیار معنایی خدا دوستی آل
مک پروختون که داسی کسان هم ولیدل چه خپلای دی جان لپار ایت هم نشوی کولی ده کابل اوسیدون که حکیم بوایی چه ده وروری ده بدن دیر برخص وزیدلی نوزکه ورسر بستر دی
چه تا پا کور کنسی لگاز چک استفاده که یا لپیترول چک استفاده که یا مغا می داغا اوسی زو وقت پیدا که مغا تور زلره کن مغا لرگوی و اغای شانه ده استفاده و که لگاز ننو ولی سی گازم تقلیبی ده تیلم تقلیبی ده ده غالات نخواه یخ که ده مکتزی بیخی ده سرگردانی زیاده ده کنه ده می ورور ده شکر ده مستری و ده غیو زور سر دلته هم نمی ورور تر پریگدم یا و نرا غوارده من ده جتی زیگر کن که که اخپل هم پتنگ ده اوز ده اخپل اوسوایی سی یخ می کابل ده نور بخاری زنه لگون بیخی پا دکان که تا مم نوه یو چه بخپل هم بیتیاته یو شای وی نو پیس فایده نو پیگو و تا خشالی گو سواله ده خشای که وارو ماشومان دیوز اکثر خلق چیزی نم وارو ماشومان چوک بچای سیوی دی چوک دیور نزده کدو سر سیوی دی تا غیوانان و ساتر نو دا شایان خوب باید خپل هم دوزد دا کورو کسی دا چوک مشران دی آغا دی دوم رن فکر رو کی چه دا شای خطرناک دا وارو پا چه پیگی تا شکر دا غرب ظلمه هم خوب یا چند دوام سوازی دا اندار کن تکن دیتا خمو گروه دیر واری وای نکرده سه سار زخ پل کار تا دی مازگر رازش پا مکا و کدکان که بیجای ما گرزه خبرت اقواد اونه نیده خواهی جوانی پا دوران که اون دقی جتر آور رسیده نخدای دا خیر پیخ که اون طول مریضان تا دی خدای شفا ور کی
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال پروختون کې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځیدلو کسانو شمیر زکه زیاتیږي چې هم خلک پرته لدی چې د یو شي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره کاروي هغه د منی چې د افغانستان ډیر کسان بي وسلی دي د کوټو د ګرمولو لپاره مناسبې وسیلې نه لري خو تر ډیره حد بې پروا هم دي لاغه سره مرکه کړي ورته غواک بشو
په یو کوټه کې تقریبا بس فامیل ژوند کوي نه کاسه لاس کاسه پنځه کاسه او دغه سوځیدل چې واقعي اکثرا بس فامیل سوځي چې د موږ کتلوي توګه باندې بس کورنۍ هم مراجعه کوي سوځیدري اکثرا وخت غاز لیکي دینه متوجي کیږي چې د وخت په وخت بل د غاز ډبې چک کی پایپونه چک کی بخاریګان خپل چک کی ډیری مریضان له ولایتونو مراجعه کوي چالتہ د ساته د تعلیم هم کومه ده طریقه د استفادې د غاز باندې صحیح نه دی په بے پروايي دی سهولتونه د ژوند کم دي
دلته اکثره میرمنې وي چې دوی مخونه سوځیدلي او تشویش همدا وسیداله کې به ورکې سي کنه تاسو څه وایي دغه د سوختګي د لکو د ورکولو لپاره کوم څه لرې
او دلته مختلف دواګان موږ کوو هغه مریضان چې مخونه سوځیدلي دي خوشبختانه که اکثره مخونه درجه دو دي پاسمانه تفاوت لري نسبت نور برخود بدن څخه د نور بدن لپاره موږ فلمازین څخه استفاده کوو او د مخ لپاره پولیفاکس ملهم څخه استفاده کوو چې دا نتیجه ورکړي او لکنه پریږدي
د څه کوم څوک در تراوري چې له امدغه سوختګینه بیا مرسوي
فیصدی چې ډیره اوسی اکثرا وقت فوتی لري داس مریضان راغلی چې 100% سوي دي داس مریضان راغلی چې 90% سوي دي
ځینې کسان کورونې درملنه کوي په سوختګي باندې مثلا کچور بيګي د سر څومره مخسوي
ډیر مخسوي سندر نه استفاده کوي مریضان کچالو څخه استفاده کوي اته یو مریض مونږ تراوړ او چې خاورو سره پچ غړې کړې وي چې دا به خپل زمينه د انتان مصیدي مریض بر طرف ته بي یو وظیفه د جلد چې ده دفاعي ده چې بدن د میکروبونو څخه د صدمات څخه ساتي په سوختګي کې جلد مینځي نو دلته زمينه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي دغه سندر چې دی وهی یا دغه کچالو چې دی وهی په ناسمه توګه وهی دا تعقیم شوی نه دی دا خپل ملواس دی په میکروب نو دی په قصدی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخی جرحه ته داخلي بدن ته داخلي کله ستا داخل سره جرحه ته د سیستم وینې ته داخليږي کله چې سیستم دی وینې ته داخل سره د مریض مونتن کیږي ته به پیدا کیو مریض مري نو دا ډیر یو ناسم کار ده چې دی باید ونه کی
درن اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه په کوم اندازې چې د کوټو ګرمول ضروري دي لاغه نه زیات د لازمه ده چې د هر تودون کې وسیلې له کارولو سره ډېر احتیاط وشي د لک بغوري په صورت کې هم د سوځیدلو بد پیښې رامنځته کیدلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلس نه راځي
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګاوریتونکو سلام وای یوې اصل 15 کلنې هیوادوالي اروپا ته رسیدو سره امدا ټینګار کوو چې سیخه می سویډان ته بوزي او له سویډانه پرته بل چیرته نه اوسېګم چې سل کلن مو دومره شوقیان دي نو لس کلنو او شل کلنو سکیلا او یاده چې وای سړی ډیر زوړ شي نو بیرته د ماشومتوب خاطه میلان پیدا کوي نو که دا سی وي هم مزاړه او هم ماشومان د خارج شوقیان دي دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي ډالرو ټول لیوانیان کړي دي د خبرونې په پیل کې یو نوی را رسیدلی خبر واوري
پاموکړی هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید د شپې له خوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرېدار قول اردو ساتي در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرېدار قول اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې د پل باغ عمومي سیمه د دې افغانانو او فروشګاه سړکونه د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظفو امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي د لاسي کراچیو دغه زرېدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتي موظف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لېږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو پیاز میوې او نور شیان وپلوري د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه هم دغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نه شي او د شپې لخوا معذف امنیتي پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی
له بهر راغلی خپل ته حاصل سړی سوداوی له همدغه سه یوې کیسې مو خبرو
زه سړی جان تیار کړ بیا به خپه وی
ولی به خپه کیږي
څلانه زی جای خو نه درغلی خود به خپه کیږي
چې هغه د ورته کرای خو پیدا کوم څه پیاده خو نشم ورتلای
وی دا دوه ورځې پسې ګرځي تا له د کرای پیسې نه دی پیدا کړی
خزه دا سه وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټانګم پور ورکوي
زه یو څوک به در کی دی وی ورځې په مخه تیر نه وغواړه کلو نه خو نه پیټی روي د کاکا زوی دی راغلی چې زر ډالر هم درکړي چیرته ځي؟
ته رښتیا وایې، خو که اوس څوک په دغه خبره پوه شي.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به درکړي، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
وار به شم، خو ګمان نه کوم چې راوی کی.
ستړی مشې، څنګه شو درې کړې که نه؟
او رای کړې خو له نووتلو سره.
ولې
بیا پوښتنه هم کوي چې ولې تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچه یې مزد اخلي؟
ځه ورکوه یې، تو خو ټول عمر زما له دادا نه شکایت کوې، عادت دې سوی، ولې څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي، لومړی یې دوه بامه راباندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته ویې ویل چې له خاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دوله پټو به راته راوړې، پیسې دې که راباندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله، ته لا خوشحاله هم نه یې. ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي یخې دي دغه ټول دي.
دا ټیم دې څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخي دي، ما ویل چې ماتې نه شي. په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخي ده او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې او هغه تا چې له چا راولي و لیشات دي.
دا څومره ډېر شیان دي یخې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
تو خو خدای ملامت یې پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړی شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشې نه ور وړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي نو زه ور به وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې هېره نه شي، له کوره دې جومات جوړ سوی، هېڅ هم نه دې پاته.
ښه، ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې هېره نه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه، را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه، دا ووایه چې دا جامې دي ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دې دومره زړې جامې اغوستې دي؟
واما د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغلی یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلې، بدې ښکاري.
او نن یې له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړېږي.
ښه، اخلم یې. د کاکا زو، که دې اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه، نو چې نه پاتې کېږې لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو، تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاقه او ګل سیب دسمال راوړه. د کاکا زویه، د تاسو خو ډېر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هېڅ څه مې نه دي راوړی.
دغه دی وایخت
ته راکه. د کاکا زویه، دغه یخن قاق مې تاته راوړی، د غاړې نمبر دې نه و راسره، که لوی او وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړې. که ژر لاړم نه نو خامخام به مو پوښتنه وکړم. خو ګوره، که دې هغه سنځلې، کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله به سم، بهر ته یې راسره وړم.
د کاکا زو، خفه کېږې به نه، هغه نور شیان مې چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړې د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه و؟
و خو هر څه د تا یې خنخاخ او ګل سیب دسمال خراب کړ.
او دا هم یه ورزشی خبر. د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتسری خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لار اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم، د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم، د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زراباد د شغالانو ټیم، د چوراباد د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم، د دشتې د څرمکې د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم، د نوي کر د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم، د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هره ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغان پور، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دې: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.